درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نو مولدا سرګندونه نن د کب د میاشتې په نهمه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په ورځ د حکومت د ملاتړ د ورځې په نوم د حکومت لخوا نومول شوې په دې مناسبت کړي د مو د خبرونه د سر موضوع د نور ریپورتونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل په استودیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
عبدالرشید دوستم د هیواد د سیاسي ځواکونو د یووالي پر ارتیا ټینګار کوي. د سالنګ لوی لاره د بارودونکو موټرو پر مخ بند شو او له 300 زیات کسان د امریکا د کانګرس پر ودانې د برید په پیخه کې تورن شول. بشپړ خبرونه. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم نن په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ.
دا خپل فهمګي ما دست ما بالا
په ټوله کې خو مونږ لاسبری یو، خو که سولې و نشو باید هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې زمونږ اوسنۍ حالت ګډوډ کړي.
دوستم د هغولي دنو کتنو پلار کې کابل تتللی چې ولسمشر غنی په دې ورسېو کې د هیواد لمخکخه جهادي او سیاسي مشرانو سره پیل کړی دي. دوستم چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اشرف غنی د سیال عبدالله پلوی وو د ولسمشرۍ لانجمنه انتخاباتو وروسته لمړی ځل کابل تتللی. نوموړي ته په دې ورسېو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شو. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او نوموړی ټپي دی. ویل کېږي چې دا چاودنه د جلال آباد ښار مال منډۍ ته څیرمه شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته په استولو معلوماتو کې تایید کړي چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د یو ملکي وګړي مړی او عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې وروړل شوی دی. عبدالقهار قدیر د پخواني جهادي قومندان حاجي عبدالقدیر زوی دی. د سالنګ لویلار د بارودونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس ازادۍ رادیو ته ویل چې کوچنی موټر لا هم پر دې لار تګ راتک کولای شي.
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لوټ یو پرانیست ده. دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر وروسته له هغه په پام کې نیول کیږي چې د پنځمه ورځ په مخام په سالنګ کې د واورې ورخت پیل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. له 300 زیات کسان د متحده ایالاتونو د کانګرس پر ودانې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو د بریټ په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا مرستیال لوی څارنوال جان کارلن پرون خبریالانو ته ویل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 280 تورن کسان نیولې دي. کارلن زیاته کړه چې د ګرامو کسانو په اړه تحقیقات په بیساري چټکۍ سره روان دي. ډیری تورن پر خواله رسنیو د بلواګرو په ډله کې د خپلو ویډیوګانو د خپرولو او هغو پوسټونو په اساس چې دوی دا کار پکې ویاړ بللای نیول شوي. د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانې د ترامپ د پلویانو د بریټ پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول. لدې پیښې یوه اونۍ وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ښاغلی ترامپ پر کانګرس د خلکو د بریټ د پارولو په تور استیضاح کړ، خو د فبروري په 14 نیټه یې د سنا په استیضاحیه محاکمه کې براءت واخیست. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. دا لایحه نن سهار وختي د 212 مخالفو رایو پر وړاندې په 219 موافقو رایو تایید شوه. د مسودې ته هیڅ جمهوری پال وکیل مثبته رایه ورنکړه. دا لایحه اوس سنا ته چې اکثریت پکې ډیموکراتان دي د ورستۍ پریکړې لپاره استول کیږي. د اقتصادي مرستې په دې بسته کې ډیری امریکایانو ته د $1,400 چک استول کیږي، او همدارس د کورونا وایرس د واکسین د پروسې د پیوړی کولو، د خوندزیو د بیا پرانیستو، او له ایالتي او سیمایزو بودیجو سره د مرستې برخو ته به ځنګړی کیږي. او رسای خبر داده چې په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ، او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو لپاره یې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. کیاو موتون پرون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ییزو مظاهرهچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست، او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران بندیان کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو راوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې نیټې چې حکومت د سرتیرو د ورځې په مناسبت نومولې ده، یو شمیر سرتیرو ته په وینا کې کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع د وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې غږیږو چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په خوونه او روزنه کې څومره پرمختګونه شوي دي، او دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له کومو ننګونو ستونزو سره مخ دي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ، او په تاسو ویاړو.
د خغلی غنی بشپړې څرګندونې به ورسته په ریپورت کې درته خبرې کوو. روزګان کې سکهال د ورختونو د نشټوالي له کبله د قانون اندېښمن دي.
نو بستا نه د برمې وصله رمه نه لاس یو ولسته نه یا لا پسیری.
د وچکالی د دی اندېښنو پاړه د یو شمیر روزګانی کروندګرو څرګندونې در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګند د ژورنالیست جمال خاشقجی په قتل کې تورن کړ. دا د ساده رادیو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر اشرف غنی وايي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې د سرتیرو د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي په تیرو شپږو کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ ظرفیت نړیوال قانې دي او ورڅخه ستاینه کوي. خغلی غنی د شنبه پورز د کاپ د نهمې یا د سرتیرو د ملي ورځ په مناسبت دفاع وزارت کې وویل اوس مهال ترهګری ضد نوي سلنه عملیات افغان ځواکونه په خپله کوي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ.
د جمهور رئیس غنی په خبره په تیرو 140 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي، ځکه دوی د اساسي قانون ساتونکي دي. محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنه، پیاوړتیا او سمبالښت ورته لومړیتوب لري. ښاغلی غنی د سولې روان بهیر ته په اشاره سره وویل څوک چې اصلي افغانان دي په میړانه او جرأت د سولې وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان روانه جګړه اسلامي او انساني اړخ نه لري، او په خبره د افغانستان د حکومت دایې برحق ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د سولې د نه راتلو له کبله پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه.
جامعه بین‌المللی 40 سال است نړیوال ټولنې څلوېښت کاله کېږي د یو لوی تاریخ لرونکي ملت او ژوندي خلک له خپل اساسي حق چې سوله ده محروم ساتلې دي او دا د زغم وړ عمل نه دی. موږ تلپاتې سوله با عزت سوله غواړو، داسې سوله چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مټو او زموږ د خلکو په غوښتنه راشي.
محمد اشرف خانی یو ځل بیا په جمهوریت د ټینګار ترڅنګ وویل راتلونکي جمهور رئیس به د خلکو له لوري ټاکل کیږي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي تیر کال بلابل پلوه افغان ځواکونو ته سخت کال و. شاه محمود میاخیل د پسرلي موسم چې د جګړې د پیل موسم بلل کیږي په اشاره سره وویل دا ډول پسرلي ډیر تیر سوي. جمهور رئیس محمد اشرف خانی د 1995 کال د کب نهمه د سرتیری د ورځې په نومو نومول چې له هغې وروسته هر کال دا ورځ په کابل او ولایتونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ننګې لپاره په ځانګړیو مراسمو نمانځل کیږي.
و موجدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نو موري دا څرګندونه داسې محل کړی چې نن د کب د میاشتې نه هم د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د عملاتړ د ورځې په توګه د افغان دولت لخوا منځل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په خوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دا وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوه او د وژل شو او مایوب سرتیرو لکورنوي سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي رډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل. تاسو
ګورئ چې افغانستان اردو د انکشاف په حالت کې ده. هر کال د بل کال نه د دیو تعلیم او تربیه، د دیو تجهیزات، د دیو نور امکانات چې کوم دي دا بهتر کیږي. اوس 90% زمونږ ټول عملیات په خپل زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل پلان کوي او عملي کوي او هغه ظرفیت چې دیو کې اوس ایجاد شوی ده زه فکر کوم چې بې ساری ده. مونږ هم د امنیتی او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغیرات راوستي دي او هم د ملي دفاع وزارت کې اوس تغیرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوي کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو کې برخه لري. یعنی هغه جنگ په تکتیکی او تغییرات رامسته شوی دی. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیری چې کوم یو دي منصوبین دي دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه خپل امتیازات د بانک د اکاونټ لارې د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دیو ته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونو فارغ شوي دي هغې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي، اما نور ټول تعلیم او تربیه زموږ په خپله افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی. هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کوم یو دي تقاعد دی هغه په خپل وخت ورکړ کیږي. هر څوک چې صحیح منصب یو څوک شهید کیږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاعد امتیاز ورکړ کیږي. په دې لنډو وختونو کې جرات مو جمهور رئیس یو بل حکم زمونږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کیږي او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کیږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمرې ورکړل کېږي 2 لک افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دی ته دغه 2 لک افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن دفاع ورکوي، خو اما د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو سره. همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال چې د مهال د دې وزارت سرپرستی هم کوي، ښاغلی میاخیلو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو د خبریال اجمل تورمان مرکه اوریده. د شمامود میاخیل په څرګندونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په خونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونه او بدلونونه راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مارشال عبدالرشید دوستم لنګدې یو کال وروسته نن کابل ته تللی. خغله دوستم په کابل کې ویغونډه تول سوله د ټولو غختنه د خو کده سولې بهیر بریالي نشي لو سنی نظام څخه به په کلکه دفاع وکړي. نور حل کابل څخه په دې ریپورت کې
عبدالرشید دوستم د مارشالۍ نظامی رتبې لاخستو نږدې یو کال وروسته کابل ته راغلی او وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم په کابل کې ویناست ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، نو ځکه له دې بهیره ملاتړ کوي. خو مارشال دوستم ټینګار کوي که چیرې د سولې روانې خبرې بریالۍ نشي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع او ساتنه وکړي.
په سوله کې د ټولو لاس پورته دی ځکه ټول خلک سوله غواړي. که د سولې بهیر بریالۍ نسو چاته اجازه مه ورکوي چې اوسنی وضعیت خراب کړي. له نظام، سیستم او امنیت څخه دفاع زموږ مسؤلیت دی.
عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس غنی او د مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته د روان کال چونګاښ میاشت کې د مارشالۍ رتبه واخیسته. که څه هم جمهور رئیس غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې فرمان لاسلیک کړ، خو په هغه مراسمو کې یې ګډون ونه کړ چې په روګه یې تر ټولو لوړې نظامي رتبې نښانونه راوځړول شول. له مارشال دوستم سره د جمهور رئیس غنی اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې هغه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن شو. که څه هم د ښاغلي دوستم د دفتر ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به نن مازدیګر د سیاسي مشرانو په ناسته کې له جمهور رئیس غنی سره وګوري، خو ارګ په دې اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې سیاسي فعال اسحاق ګیلانی وایي جمهور رئیس غنی د خپل سیاسي قدرت د خودل په مخه او د راتلونکي کال پسرلی کې د جګړې چمتووالي لپاره مارشال دوستم کابل ته راغوښتی دی. د ښاغلي ګیلانی په خبره په ارګ کې د سیاسي او د هیواد اغیزمنو سیرو سره لیدنې هم په همدې مخه کیږي.
یو کال په کافي اندازه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د توهین کو او په حضور نه مانه، نو اوس د راتک په سرلی روان دی او په قوي احتمال سره چې د طالبانو حملات زیات شي. د هغې دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی کوشش کوي چې د ده شاوخوا ملګري زیات وي او د طالبانو په مقابله کې او هم دنیا نړیوالو ته وښیي چې دا یوازې زه یم په افغانستان کې چې دا شخصیتونه ټولولی شم او دوی زما سره ولاړ دي.
د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبان مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې دوام لري او حکومت هڅه کوي د دې خبرو د بریا او سولې د راتلو لپاره ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پیاوړی کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په داسې حال کې چې تازه پسرلی پیلېږي، په اروزګان کې د کال له سره د ورښتونو کموالی کروندګر اندېښمن کړي چې راتلونکي کال به د دوی کروندې د وچکالۍ له ګواښ سره مخ وي. نور حال له سیمې په دې رپورټ کې.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان توري سیمې اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جری بزمکه غنم کرلی. لالی یو ول زامن او لونی لري. وای لکیرو څلوېشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمیل کبلاړ سوي چې سشکال د خپل لس جری بزمکه څخه په یوازي نیم جری بغنم وکړي.
وښ نه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د برمې واښنه لرم چې دا دغه ته وم په دشتو کې مزکه لرم دا د توره ولاړه ده ته لاسه ولسته نه یا لا پسېری پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ده کنه په پروت کې ده وښن دا په دغه څوک
دا به وڅلوي شکلن عبید الله دی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډونه بردی سیمې اوسیدونکو دی. وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. او بيدولا د 25 کڅیزی کورنی مشري کوي او په وینا د کال نه خوروار غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورشتونه کم وي نسی کولای لخپل مزکی د غنم پورا کړي.
غنم مکرلی دي، تاریخ مکرلی دي، په خاطر د دې باندې مکرلی دي چې دا تاریخ شمش کرل دا سیاید مشته د غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مشته دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو تاریخ او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري د 6 کل پر 3 تمه حساب شي ومنه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرځم ځکه تنځ خور ور غنم نه
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندېښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخيري ازادي راډیو تویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په اورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو. خوساش کال تردا مهاله پوری شپوش دیرش میلی متر باران سوی. خیری وای چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چاري زیان منی کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مختخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازې د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګورو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړ ځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لړن مهال پروژو په عمل کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله
زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په خوست کې هم یو شمیر خلک د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کورونو کې وسلې ساتي. دا وسلې تر یو حده پورې د کورونو د امنیت او ځان نه د دفاع په خاطرې، خو په ځینو مواردو کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو خطرناک چاره هم تمامېږي. نور حل په دې رپورت کې
موږ خدا سټولنه کزون کو چې غال رزان چرسی پډوري دا کړای شي چې موږ
د قسمت الله په مستار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو چې درې دش کله عمر لري وای په کور کې دوه مل سپک وسلې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې. خو وای د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. د هغې ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د ماشوم لاس ته ورغله، ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپي او وروسته یې ژوند له لاسه ورکړ.
پنچړې را جګه یې کوم، خو بیا د وړکي ماشومان دي او شیبي زینا کړي او تو پنچړې خوستې نو هغه مرمه په تیر کړي و. داسې کړو د داس سره د تو پنچو بیرته داس واره حرکت کړو ته تو پنچو دویم داس ته دوه تاور څه شي نو دا سر نه لګیدل او دوا سات درې سات بعد دا بیا په حق ورسېدو.
نو موري له هم د هغه پیښې درد نه د هیر کړی او د نسيات په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونه کې وسلې له ماشومان او د کورنۍ له نورو غړو لري په خوندې ځایونو کې وساتي. د خوست ځای امنیتي او روغتي چربکی وای تر اوسه د داسې پیښو په اړه کارشمیري نه لري، خو وای وخت نه وخت داسې ژوبل او مړه کسان روغتونونو ته ورول شوی چې د وسلو سره د بی احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخته چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دای وای د خوست په یوه داس لري پراته سیمه کې اوسېږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپک وسله ولري.
ځکه دلته راتراپی سیمې دي، له هر نگاه کا وکړل شي دا سیمینه امنه هم دي، غرنیز سیمې یا منطقې دي او مونږ خپل اهلی خیانت لرو لکه واگانې او زی یا میګي. د دې محافظت یا ساتنې لپاره ساله ډیره خورا مهمه ده، ځکه د شپې له خوا دلته په غرونو کې ډیر غخون کې خیانت شتون لري.
سیف الله وای یوازې دی نه، بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپک وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپک وسله ساتي، خو وای هغه وسله نیسي چې له کور د باندې ګرځول کیږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کیږي.
هر کور کې یو میل دو میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ د څه خاص عملیات د کورو د سالو د ټولولو لپاره نه لرو، اما کبیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پیرسیدلې وي نو خامخا هغه وسله زفتوي.
په کورونو کې د وسلو ساتل که ځینې خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولي، خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوي چې د کلي کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډیر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودون خطو او مرګ ژوبلې سبب کیږي. د خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي، له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي، بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي،
په
الله دې زار یا لاین کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل نه اورو.
د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم، نن په کابل کې د وینا پر مهال د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قادر پر موټر ځای پر ځای شوی ماین وچاودې ده. په دې پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او په خپله ښاغلی قادر ټپي دی. د سالنګ لوی لاره د بارلونکو موټرو پر مخ ترل شوې ده. د فواید عامې وزارت وایي چې کوچنی موټر لا هم پر دې لاره تګ راتګ کولای شي. له درې سوه زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوي. د امریکا لویه څارنوالي وایي چې د ګرمو کسانو په اړه تحقیقات په بېساري چټکۍ سره روان دي او تر دې دمه د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 270 کسان نیولي دي. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. د طرحه به اوس د وروستۍ پریکړې لپاره سنا تاسوول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په اړه یې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ازادي راډیو نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ورزشی کلبونو ته د مسلکي جواز ورکولو لړۍ پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ورزشی کلبونو تخنیکی مدیر توفیق فلانن آزاد راډیو ته ویل چې د روزنیز پروګرام د اوس لپاره د هرات د لسو غوره کلبونو مسولانو ته په پام کې نیول شوی. ښاغلی فلاوی د فوټبال ورزشی کلبونه باید تخنیکی زده کړې وکړي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د هیواد په 500 زونونو کې هم ورته روزنیز پروګرامونه پیل شي. د کندهار د فوټبال فدراسیون نن شنبه د فوټبال روزونکو ته د سی لایسنس د ورکړې کورس پیل کړ. د یاد کورس لپاره د کندهار ولایت څخه 13 کسانو او د نیمروز ولایت څخه 6 کسانو نوملیکنه کړې ده. یاد روزنیز پروګرام به د کابل د فدراسیون استاد محمد طاهر روفي او محمد فایز فیضی لخوا تدریس شي. دا کورس به 13 ورځې دوام وکړي. او د انګلند او نیوزیلند خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو سیالیو سریز انګلند 2-0 په وړاندې وګټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ملوبه 13 ورځ د فبروري په 26 نیټه وشوه چې په دې سیالۍ کې نیوزیلند خزینه لوبډلې لومړی توپ په هنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په آوټ کې دوی 192 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته 193 منډو هدف ورکړ. انګلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې پات دیرشم اور کې د دریو لوبغاړو په زیان ترلاسه کړ او په وو وکټو یې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې وړاندې لومړی لوب هم انګلند لوبډلې ګټلې و. د دې لوبې په ګټلو سره یې د لوبډلې د روانو لوب لړۍ په خپل نوم کړه.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه مخکې لدی چې ونیز پروګرامونه ته ورشو یو ورسته ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقچی په قتل کې تورن کړ. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په څرګنده وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد د جمال خاشقچی د نیولو یا وشلو طرح تایید کړی. په هغه استخباراتي رپورت کې چې د ولسمشر جو بایدن اداري خبر کړي راغلي چې محمد بن سلمان د ترکیې په استانبول کې د جمال خاشقجي د نیولو یا وژلو عملیات تایید کړي وو. دا ریپورت په 2013 میلادي کال کې چمتو شوی، خو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري د خبرېدو مخه نیولې وه. اوس امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په شپږویا سعودي وګړو یې د سفر بندیز لګولې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې دا ټول د خاشقچي په قضیه پورې تړلی نه دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any.
خغلی بلنکن وای حماس چې مخکې موویل موږ د خاشقجی د قضیه په تعقیب اقدامات وکړل او په شپږویا کسانو مو چې فکر کوو د سعودي عربستان څخه بهر د سعودي د شاهي دولت مخالفانو ته ګواښ کړل کیږي د سفر بندیز ولګو. دا بندیزونه د خاشقجی په قضیه کې شامل دي، خو یوازې د قتل په دې قضیه پورې محدود نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالانو او خبريالانو بریدونه باید ودرېږي او دا متحده ایالاتونو ته د منلو نه ده، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګیدلې خپل د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دي. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کیږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وپوښتل شو، هغه ویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه له پریکړې لوی دي. د امریکا د خزانې وزارت هم اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکوونکي پانګه یې کنګل کړې او له نوموړي سره یې هر ډول راکړه ورکړه جرم بللی. ورته اقدام د هغه پوځي ټولې په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسولیت لري او یوازې هغه ته ثواب ویونکي ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړون هم غور کوي، سو ډاډمن شي چې سعودي ته ورکول کیدونکي وسلې دفاعي دي نه یرغلي سي. جمال خاشقجي امریکا کې میش سعودي ټبرې خبريالو او د واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره لیکنې او ریپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2مه نیټه د ترکیه په استانبول کې په څا اسنادو په سیده سعودي کنسولګری ته نووت، خو بیرته ژوندې راونوت او حملته په کنسولګری کې د نن ووشل شو او جسد یې ټوټې ټوټې شو. دا 15 کلن خبريال د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه وو. دوستانو، په همدې سره د دې خبرونې پای ته رسیدو. ونیز پروګرامونه راخلو. حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، ورپسې تاندې څنګه مه هېروي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د کب نه هم د سرتيري ورس ده، هغه څوک چې د سولې د خبرو ل پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرجوبل شميري ل هم صفر ته نه دی راخته شوی. څکال دا ورس داسې محل راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامی مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خود سرتیر غوښتنې هم شته، دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمر ګروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خره خلاص ازادي رادیو ته
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامدار پروسه ده او ډېر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیري وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغه کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منصوب د وزارت دفاع دی، هغه ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ او حساب ته، یعنې بانکي حساب ته، په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. په خپل کلونو کې نه دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ یو رئیس نوازسته او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده. چې 1,00,000 افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 50,000 چې څوک زخمیانې دي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی ولایتونو کې چې نمرې توزیع کېږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب اوس هم د افغانستان په سنګرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره دفاع وزارت کمزوري وبلل شي.
دسه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې وو، مونږ تقریبا په ټول دغه پوستې او بیسونه چې حساب کې 8,000 پوستې او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي، اشیا به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي، هلته یو مشکل رامنځته شي، نو هغه یو پیښه وي، نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي، مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی خپل وضو قمندانانو دیو ته صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړي شي ورسره چې کوم لږ امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، او پیښه کله د جنګ په وخت کې یو زیادیم کې دا پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه ده.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسكر په افغانستان کې ونه ورجل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی، عواملا د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکړي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسكرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر تر اخته کې
دل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي. او د بهرنیو عسكرو د کچه ځکه صفر تر راټیټه شوله چې نه جنګیږي، چې نه جنګیږي خلارې په خپل دیش کې ناست یو، نو دا خو جدا مسله ده. مونږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې 1,30,000 عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبوري چې د خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلقونه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ دلته لري، دیو د د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسو به دغه نوی راپور د وینما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بیخي راټیټه شوې ده، یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي. دا زموږ ارزو ده. اما که دا ویو چې صفر ته شي، نو دا به د جنګ په حالت کې ډیره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمیر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، دا هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي؟ د کب نهمه د سرتیری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولای چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي. خو زموږ هیله دا ده چې، او شخصا زه په دې عقیده نیمه، هغه افراد چې دا غیو د جرم سره ټیټه ده کاغیو معاف شي او کوشش دا به بهتر کړي.
د ورسې پښتنې په توګه د کپ په نهمه باندې سرتیری ته څه ډاډ ورکوي؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمون حکومت جنرال محمود رئیس صاحب د حکومت غړي پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده. د افغانستان ولس ملاتړ کوي، نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کېږي او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیر خبردار چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسي اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه د ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او پاینده کې هم نه دا حمایت به موجود وي. او بل اخر زموږ ارزو دا ده چې موږ خپل خپل ودرېږو چې دا محتاج نه وسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کو او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او وسم د افتخار زایدار شي تقریبا زمنګ درې نه ویونه وی سلنه زمنګ عملیات چې کوم یو دی هغه په خپل افغانان په خپل پلان کې او عملي کوي او دا په خپل یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرسال شاه محمود امیاخیل له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د زینو ځوانانو وښتان تویږي او څنګه یې مخنی ولای شي.
څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي تبن چې وښتان متزرزر کیږي
کله چې وښتان ضعیف کیږي ډاکټر لار خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
د خبرونه په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څموده مخ کې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډیر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره په کې عجبه چې استفاده شوی و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه په کې استفاده شوی چې هغه ډیر زیات فلټر کړ ډیر زیات مې بیکار کړ هغه مې نه پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې تویې شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان تویې شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو وښتان کمزوري او تویې شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپکیږو ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي په وجود باندې فشار زیات وي نو دغه سره تبن چې وښتان متزرزر کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خپګانونه ونکو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد او غبار سره بوش هغه سي حفاظت مونږ تاسو نو شو کولای نه کوو. په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غوړی کو نو اختان به مضبوط راځي چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غوړو نو اختان کمزوري کیږي.
زده کوونکې ملي هوایي وختانه کمزوري او تویږي. نو موري علت د هر ډول شامپوګانو کارول خي.
زما په نظر یوه وجه به دا وي چې موږ په دوامداره توګه یو شامپو نه استفاده نه کوو او تل هغه شامپو نه استفاده کوو چې ډیر قوي وي او زموږ ویښتان ضعیف وي. نو دا زما په نظر یو دلیل به دا وي چې زموږ ویښتان ډیر دي او موږ له ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپو نه څوک استفاده نه کوي، هر ځل چې شامپو کور ته راوړي یو نوی شامپو، یو موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې له یو شامپو نه استفاده وکړم. خو انشاءالله غواړم په دې اړه لږ څه مطالعه وکړم او پوه شم او ځانته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف نه کړي او توی نه شي.
د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر صبر صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او توی شي.
هغه امراض چې د ویښتان ضعیف کیدو سبب ګرځي ډیر زیات دي، یعنی غیر معمولی امراض او معمولی امراض دي. په معمولی امراض کې پوخیزو کې معمولا هغه امراض چې ډیر معمول دي، تغییر د هورمون دي، کم هونی دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول عاملونه دي. او په نارینه کې ډیر مهم او ډیر معمول عام مرض چې هغه اندروجنټیک یا ارثي هورموني ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. چې دوی بلوغته ورسېږي نو د ویښتانو عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو د ویښتانو ضعیف کیږي او تویږي تر څو چې ګنجې شي. او بل پاتې شو د شامپوګان خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې د لکه شامپو د تونی مواد لکه بلیچ لکه رنګ او د ویښتانو جلا تافت، هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرشه باندې. موږ په ویښتانو کې دوه بخش لرو، یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده، هغه د رشد وړ ده، او بل چې د ساقه د پوستکي نشي وځي، د ساقه د رشد نه کوي، دا هیڅ وخت رشد نه کوي او انرژي ته هم ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې، په ښکلا باندې، په شکل، په رنګ باندې تشکیل نه پرشه باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نشي، پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفیدوزي، باید خپل تداوی شروع کړي، د باډي بلډینګ پروتین ډډه وکړي، د خوړو نه په خاطر هغوی باید باډي بلډینګ پروتین ونخوري، او کله چې ویښتان ضعیف کیږي ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کیږي، یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کم خونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کومبل مرض چې باید ډاکټر تلاړ شي، هغه اساس پیدا کی، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چې تدوي شي به خپل وخت بیرته غټیږي. تعادل د غذایی د هر شی نه خده په صحت لپاره، یعنی تعادل د غذایی په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذانه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروتین، طبي پروتین، لکه ویتامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې، هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وسی. کوم غوړ چې خو وختان ولري، باید ښه شکل وختان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري، باید ښه شامپو انتخاب کړو، ویښتانو مطابق ښه کنډیشنر او ښه سیروم د ویښتانو انتخاب کړو. زیات باید موی خشکان نه استفاده ونه کړو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کلک کلک برس ونه وهو که ویښتانو موږ دوي، ځکه چې هغه موی خوره پیدا کوي او نور دا تونی او دا شان رنګ زر ونیسي، تر څو چې امکان لري د دوه رنګونو په منځ کې زیاته فاصله مراد شي، ځکه که زر زر رنګ وسي نو د ویښتان هغه خارجي طبقه له منځه ځي او ویښتان جړ کیږي، ویښتان رنګ خرابېږي او ویښتان برخک پیدا کوي. هغه افراد چې ویښتان ضعیف کیږي، په هماغه وخت کې تداوی وکړي، ځکه چې وروسته بیا یوازنۍ لاره چې پاتې کیږي ویښتانو کښته د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده، او نتیجه یې هغه شی چې موږ غواړو هغه شی نشته.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
ترنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې، ورسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپو شو چې په افغانستان کې جوړ شوی. همدا ډول یې په بالیوډ سینما کې هم کار کړی او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسو یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد لاړم هند ته چې موږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، ما پکې یو رول مې پکې لوبوله دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې کې ریلیز نشو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې نتفلیکس وي هغه کې ریلیز شو چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلیکس بسته دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی. په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوې؟
فلم مونږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو چون چې د امنیتي مسایل نو مونږ ونه شو کوي چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته د لته شوټ شي. ول چې مونږ ته وزارت خارجه او نور زمونږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کړو مونږ مجبور شو چې دا فلم مونږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان مونږ لته جوړ کړو. تمنګ دا فلم افغانستان باندې موږ جوړ کوال تمنګ شوټ کو چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو نو اتمن پاغي کې هغه کمیو کاستي پکې شته دی. ول چې هغه انګلیسي کې هغه و چې ریل ریل دی او فیک فیک دی. ول چې موږ مکمل افغانستان الته جوړ شو نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستي لري چې په فلم کې شته دی. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم امنیت نه وژنه موږ نشو کوي چې دلته شوټ کو. خو د فلم قصې ته کنه فر موکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخي کې سونه مفید منګ دی پاره
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا قصه؟
نه د فلم باندې گریش ملک د فلم ډایرکټر او رائټر د چې تقریبا 15 کال په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړو. نو اوسره ایز ا مشاور سره زمو ما پکې زیاتره کار پکې ایز ا کریټیو کو کریټیو بخش کې اوسره ډیر ما خو مین په سکرپټ کې زیاتره موضوعګان چې د پښتو باز شي نه پکې مونږ واچول او د پکې دری مونږ پکې واچول هغه کې زین بولمو. نو دینه مشخصا خپل د گریش ملک چې هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلی و.
کله چې تخ خپل د فلم کیسه وکړه انستان لپاره څه ډول یو کیسه ښکاره شوه؟ کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې؟
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو جب پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار کړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې چې هغه مونږ پکې ډېر کار پکې مونږ وکړو. د تورباس فلم قسم اوسنی حالت نه دا کله چې نوی نوی د کرزي صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده. نو هغه نه بعد چې مونږ ډېر زیات فلټر وکړو هغه نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز اور اخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم دی محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې ما وی کې صرف ما کار کړی ز ایکټر می کار کړی. درې منه فلم دی زما نوم شدت نومیږي چې مونږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزېو کې مونږ شوټ کړی. نو هغه کې زما رول کم دی نو هغه د سیو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي. نو دغه سیو قصه دغه کې کار کړی. دنه بعد تور باز ما دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي دام ریلیز شي. نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سیریال روان دی پونوم دی مامورت سیری پونوم باندې چې کووډ مشن نومیږي. د دې درې قسمت موږ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی او هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به د خره نشري.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغه سیریالونه اکثره د فلم جوړونکو د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کړي. نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سیریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي؟
امان جان څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کر کې پسینما کې نه تا نه پسینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یو ځنې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی. اوس د تورباز تاسو مخکې چې ما نه سوال وکړ تورباز وګره سلويخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان تر غلې افغانستان کې شوف شوې وسونه خلک په کار شوې وسونه زمنګ د سینما ته وسونه فائدہ رسیدلې و امدا سه زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل په دې رشتہ کې مې میں ڈیر زیادہ زحمت و کاغو درشتہ کہ میں ڈیر زیادہ اگر کریٹو بخش کے زنانہ اتنم چھ سنگ منکویشو وطن خلق ہوتا دی کوالٹی او شے جوڑ کما چھ نہ تنہا پا افغانستان کے بلکہ چھ خارج کے خارجیان دی لکہ سنگ زمانہ قاپوش فلم چھ پر کاناڈا کے ریلیز چھ خارجیان راغلو قتل اگر زما کلچر چھ گوری افتخار کی دامہ دے پار ڈیر گھٹ خبر ہے.
درنو اوریدونکو د تا نسانګ د خبرونه په هم دی ځای پات رسیدي تر بلې خبرونه خو وخت ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاله روانو حالاتو ځان خبر کړئ.